د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبری مجلې ته شراغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خپریږي. افغان حکومت وایي هغه راپورونه څېړي چې وایي د طالبانو مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې دوه میاشتې په ایران کې وخت تیر کړی دی. د هلمند د کجکي د برېښنا د تولید د بند ظرفیت یو نیم سل میګاواټه برېښنا ته لوړیږي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. افغان حکومت نن د ترکیې و اویا په نوم یو شرکت سره د کجکي د برېښنا بند انکشافي تفاهم لیک لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په فعالیتونو کې د سیاسي کړیو لاسوهنه جدي ستونزه بولي، او د ترکیې چارواکي وایي په استنبول کې نن یوې چاودنې یولس کسان مړه او شپږ دېرش نور ژوبل کړل. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت نن د ترکیې و اویا په نوم یو شرکت سره د کجکي د برېښنا بند انکشافي تفاهم لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني ویل چې د کجکي بند انکشافي پړاو به درې کاله وخت نیسي، او په بشپړېدو سره به یاد بند د سیمې په کچه په یو ستر بند بدل شي. ښاغلي عثماني زیاته کړه، د کجکي د دریم توربین کار په دې وروستیو کې پیل شوی او هیله یې وښوده چې د روان میلادي کال تر اکتوبر پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هلمند کجکي د برېښنا بند د بنسټ ډبره په 1902 کال کې د سیلابونو د کنټرول، د مځکو د اوبو کولو او برېښنا د تولید لپاره کېښودل شوې وه. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په فعالیتونو کې د سیاسي کړیو لاسوهنه جدي ستونزه ګڼي. عبدالرحمن رحمان نن د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته ویل چې دغه چارواکي له امنیتي ځواکونو د ځان په ګټه کار اخلي او تر خپل اغیز لاندې راوستلي دي، خو ښاغلي رحمان د کوم ځانګړي حکومتي مقام نوم یاد نه کړ. د افغانستان مشرانو جرګې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د هیواد امنیتي وضعیت د معلوماتو په اړه یاد جرګې ته وربللی و. د دفاع وزارت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو له هرې لارې کوشش کوي چې په کندوز کې تښتول شوی مسافر د وسلوالو طالبانو له منګولو خلاص کړي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې مسافرو د خلاصون په هدف عملیات دوام لري.
کوم کسان چې د مخالفینو له خوانه نیول شوي وو، بیا څو تنه یې په شهادت رسولي وو، څو تنه یې چې تر اوسه پورې خوشي شوي نه دي، د هغوی لپاره هر څه چې ضرور وي کور یې په کار اچي تر څو چې دوی ته زیان ونه رسیږي او د هغوی د منګورو راخوشي شي.
وسلوالو طالبانو تیره اونۍ د کندوز علي آباد ولسوالۍ په شین تیپې سیمه کې د کابل کندوز پر لویه لاره 115 مسافر له موټرو ښکته کړل چې وویشتې له ځان سره نامعلوم لوري ته یوړل. د افغان امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې هغه له دې جملې څخه لس تنه آزاد شوي، یولس وژل شوي او شپږ تنه اوس هم له وسلوالو سره په بند کې دي. د ترکیې چارواکي وایي د استنبول ښار په مرکزی برخه کې نن یوې بمي چاودنې یولس کسان مړه او شپږ دېرش نور ژوبل کړل. د استنبول ښاروال واصف شاهین ویل په وژل شوو کې د پولیسو او افسران شامل دي. دی وایي د استنبول په وزنجلر سیمه کې نن سهار 8:30 دقیقې په هغه موټر چې ځانګړي ځواکونه یې لیږدول موټر بم چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې د پولیسو افسرانو څلور ملکي وګړي وژل شول. خدای دې د هغوی پر ارواو رحم وکړي. شپږ دېرش کسان ټپیان دي چې درې په نازک حالت کې دي. د پیښې په اړه تحقیقات دوام لري. دا بمی چاودنه د استنبول په هنتون ته نږدې د ښار په لرغونی برخه کې شوې ده. که څه هم تر اوسه چا د استنبول د نننۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې دغه شان حملو پړه پر داعش او د کوردانو پر کارګر ګوند پی کی کی اچول شوه. له حملې څو ساعت وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د تروریزم پر ضد به د ترکیې مبارزه تر پایه دوام وکړي. د سوریې ولسمشر ګواښ کړی چې د خپلې خاورې یو لویشت به د هغو ډلو له وجوده پاکه کړي چې د ده د رژیم پر ضد جنګیږي. بشار اسد نن د نوي پارلمان غونډې ته وویل تر څو چې د هغه په خبره د تروریزم جرړې ویستل شوي نه وي، د دوی جګړه به دوام وکړي. ولسمشر اسد ویل د سوریې وضعیت اوس د څو تیرو میاشتو په مقایسه ډېر ښه شوی دی. روسیا وای په پولند کې د ناتو پوځي تمرینونه په اروپا کې د باور او امنیت له فضا سره مرسته نشي کولای. د کرملین وایند دمیتری پیسکوف دا څرګندونې نن وروسته هغې وکړې چې ناتو او شریکانو یوه ورځ وړاندې په پولند کې تر ټولو ستر ګډ پوځي تمرینونه پیل کړه. په دې تمرینونو کې د پولند، امریکا او ناتو شاوخوا 1.5 لک عسکر او برخه لري او په مځکنیو، هوایي او سمندري تمرینونو بوخت دي. روسیه خبرداری ورکوي چې پولو ته نږدې د ناتو هر ډول پوځي حضور د دې هیواد امنیت ته ګواښ جوړوي او پر وړاندې به اقدام وکړي. او د اروپا د عدالت محکمې پریکړه وکړه چې هیڅ غیر اروپایي تبعه چې په غیر قانوني ډول د شنګن هیوادونو ته داخليږي د همدې عمل په خاطر باید زنداني نشي. د محکمې چې په لوکزمبورګ کې دا پریکړه د کډوالو په اروپا کې په غیر قانوني توګه د اوسیدونکو د بیرته ستنولو د 2008 میلادي کال د مقررې له مخې کړې ده. د اروپایي شورا او د اروپایي ټولنې د پارلمان د دې مقررې له مخې هغه کډوالو ته چې د قبلېدو غوښتنه رد کیږي ډېر شورا سي وخت ورکول کیږي چې په داوطلبانه ډول خپل هیواد ته ستون شي. له هغې وروسته که دا کډوال نه وځي نو د هغه د ویستلو لپاره باید له زوره کار وانخیستل شي او نه هم زندان ته واچول شي.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. افغان حکومت وایي هغه راپورونه څېړي چې وایي د طالبانو مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې 2 میاشتې په ایران کې وخت تیر کړی دی. د هلمند د کجکي د برېښنا د تولید د بند ظرفیت 1.5 میګاواټه برېښنا ته لوړیږي. جمهوري ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د هر بل هیواد هڅې باید له افغان حکومت سره په همغږۍ کې وي.
ټولې هغه هڅې چې د سولې لپاره کېږي باید د افغانستان د حکومت سره همغږې شي.
د څار او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي د دوی څېړنې ښیي چې د روغتیا په برخه کې پر شفافیت باور کم دی.
دا ستونزه دولت او عامو خلکو ته هم ده چې په ډېر بد وضعیت کې له پخوانیو سیستمونو او ادارو موږ ته په میراث پاتې ده.
د دغو او نورو مهمو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. افغان حکومت وایي هغه راپورونه څېړي چې وایي د طالبانو مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې 2 میاشتې په ایران کې تیرې کړې وې. یو شمیر ایرانی رسنۍ وایي ملا منصور له ایراني چارواکو سره پر یو لړ مسایلو موافقې هم کړې وې. د طالبانو یو شمیر پخوانی چارواکي وایي له امریکا سره د مخالفت له وجې شایي ایران د طالبانو له مشرتابه سره وخت نا وخت اړیکې جوړې کړې وې. په دې اړه د نور حال لپاره قسیم سولمل راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په ایران کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د اوسېدو راپورونه ورسېدلې او په دې اړه څېړنې کوي. د ولسمشر یو ویاند دوا خان مینپال د سېشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پر دې موضوع د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به نتایج شریک کړي.
دا گزارشونه چې اختر محمد منصور په ایران کې اوسېدی یا په نورو هغو سیمو کښې دی اوسېدلی د افغان حکومت ته رسېدلي دي. افغان حکومت دا څېړي او تر څېړنو وروسته به یې پایلې له تاسو سره شریکې.
جهان نیوز چې رهبویان انقلاب اسلامي ایران ډلې پورې اړه لري راپور ورکوي چې د طالبانو مخکینی مشر تر وژل کېدو مخکې 2 میاشتې په ایران کې اوسېدی او هلته یې له ایراني چارواکو سره پر یو لړ مسایلو موافقه هم کړې وه. د راپور له مخې له ایراني چارواکو سره د اختر محمد منصور یوه موافقه دا وه چې دی به په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سره د طالبانو د یوځای کېدو مخه نیسي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ملا منصور د اپریل په 16 ایران ته تللی و او د مې په 1 پاکستان ته پر لاره امریکایي بی پیلوټ الوتکو وویشت. فارین پالیسي بیا وایي چې منصور د روان کال په فبروري او مارچ میاشتو کې هم ایران ته تللی و. ایران ته د طالب استازو او مشرانو د تګ راتګ تر څنګ په وار وار له طالبانو څخه ایراني وسلې هم لیدل سوي دي. له طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو یوه بیلګه دا ده چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې په بامیان کې د طالبانو د وسلو یوه زیرمه وموندل سوه چې پکښې ایراني وسلې وې. که څه هم د ایران حکومت له افغان طالبانو سره خپل اړیکې رد کړي خو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا دا احتمال نه ردوي چې په افغانستان کې د امریکا له حضور سره د ایران د مخالفت په خاطر دي دغه هیواد له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي وي.
ما فکر باندې ایران هم هغه ملک دی چې هغه د ځان لپاره امریکایان خطر بولي. په دې صورت کې کېدلای شي چې د آسیا ټول ملکونه دي هغه د طالبانو سره په دې نسبت باندې رابطه ونیسي چې هغه د امریکایانو د دې په مابین کې مخالفت جریان لري.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په کوم اندازه چې پاکستان د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري، هغومره ایران هم راکړه ورکړه ورسره لري. آریان یون وای تر هغو چې ایران د افغانستان په خاورو کې د امریکا ګټه په نښه کوي، نو له طالبانو او نور وسلوالو ډلو سره به د دوی اړیکې همداشان دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. جمهوری ریاست وای د افغانستان د سولې لپاره د بل هر هیواد هڅې باید له افغان حکومت سره په همغږي کې وي. جمهوری ریاست دغه څرګندونې د روسیې د بهرنی چارو وزارت ته هغې خبر پاڼې په غبرګون کې وکړې چې پکې راغلي روسیه چمتو ده چې له سیاسي لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې روسیه د افغانستان د سولې په بهیر کې اغیزناک رول نسي لوبولی. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د سولې لپاره د افغان حکومت له مخالفو ډلو سره د هر بل هیواد خبرې که د خنیت لپاره هم وي له دوی سره له همغږۍ پرته ورته د منلو وړ نه دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د سې شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د هغې خبر پاڼې په غبرګون چې پکې راغلي روسیه چمتو ده چې له سیاسي لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. بینان ټولې هغه هڅې چې د سولې لپاره کېږي باید د افغانستان د حکومت سره همغږي شي. د شخصي لحاظ باندې اړیکې نیول له ځینو ډلو سره دا که د پښتنیت لپاره هم وي، ولې د مسلې حل پکې ناشونی دي.
د ایتر تاس روسي خبري اژانس راپور له مخې چې کابل چاپ ځینو ورځپاڼو هم خبر کړی راغلی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې کوم چې له داعش او القاعدې سره اړیکې لري باید خپل دغه ارتباطات ختم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د هغه خبر پاڼې له مخې چې تر تاسو ترلاسه کړي ویل شوي روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه چمتو ده چې له سیاسي لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. روسي چارواکو دا هم ویلي چې د طالبانو له نوي مشر ملا هبت الله سره به هم د ملا منصور په څیر اړیکې ساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې روسیه د افغانستان د سولې په بهیر کې اغیزناک رول نشي لوبولی. د یاد کمیسیون یوې غړي آریان یون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روسیه د امریکا په سیالۍ د افغانستان د سولې بهیر ته رادانګي او تر ډیره دغه هیوادونه د افغانستان نه خپلې ګټې په پام کې نیسي.
دلته د ابر قدرتونو جګړه روانه ده په افغانستان کې. چون امریکا په دغه غونډه کې ګډون کړی او نو روسیه هم غواړي دغه عمل ترسره کړي او غواړي چې دوی هم د سولې په پروسه کې ګډون وکړي. نو دوی زیاتره د افغانستان ګټې په نظر کې نه نیسي، بلکې خپل ګټې په نظر کې نیسي. او بل دا چې روسیه په افغانستان کې ډیر بد تاریخ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې تر تاسو ترلاسه کړي دا راغلي چې مسکو دغه مسلې ته ذکر امخته کیږي چې د افغانستان د سولې څلور اړخیزو خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړي. خو د افغانستان ولسمشر مانی څلور اړخیزې غونډې ډیر مهمې ارزوي، وایي کوم لوری چې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی هغه معلوم دی. د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان، پاکستان او چین سربیره امریکا هم ګډون درلود. که څه هم د روسیې او طالبانو نږدې اړیکو ته په پام شي په خوای په اړه ویل شوی دي، ځینې په دې باور دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته د روسیې رادانګل ښایي مثبته نتیجه ورکړي. خو اغلی یون په دې نظر ده چې پاکستان له طالبانو سره تر دې لا نږدې اړیکې درلودل، خو د بیا بیا هڅو باوجود افغان سولې ته د هیلو کوم ترک ونه لیدل شو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو د هلمند کجکی بند په 1.5 میگاواټه برېښنا تولیدوي. په دې اړه نن په کابل کې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت او یوې ترکیه کمپنۍ سره تفاهم لاسلیک شو. افغان ولسمشر اشرف غنی هم چې تیره ورځ هلمند ته سفر کړی وو، د دې ولایت اوسیدونکو ته د نور ژمنو ترڅنګ د دغه بند د رغولو ژمنه ورکړې وه. د دغه تفاهم لیک په مراسمو کې حاضر وو. د نوې پروژې له مخې به د کجکی بند د اوبو کاسه پراخه او پر دریو توربینو علاوه څلور نور توربینونه هم نصب سي. د کجکی د برېښنا بند د پراختیا لپاره د دغه تفاهم لیک او د دې بند د رغولو په چارو کې د خنډ او ځنډ په اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د هلمند کجکی د برېښنا د تولید بند پراختیا او رغولو تفاهم لیک له یوې ترکی کمپنۍ سره لاسلیک شو. دغه تفاهم لیک له مخې چې نن د افغان ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د واویا په نوم له ترکی کمپنۍ سره لاسلیک کړ. د کجکی بند ته پراختیا ورکول کېږي او د برېښنا د تولید ظرفیت 150 میګاواټ برېښنا ته لوړېږي. د عثماني په وینا دغه نوې پروژې پر اساس به د دغه بند په کاسه کې د اوبو د ذخیره کولو ظرفیت هم باندې 1 میلیارد متر مکعب اوبو ته لوړ شي.
مرحله فعلی که امروز تفاهمنامه به امضا میرسه حدود 3 ماه بعد
د دغه فعلي مرحلې له مخې چې نن موږ تفاهم لیک لاسلیک کوو او په 3 میاشتو کې به یې پروپوزل ترلاسه کړو. د کجکي د برېښنا د تولید ظرفیت 100 میګاواټ ته لوړېږي او هم د اوبو د ذخیره کاسه شاوخوا 1.1 میلیارد مکعب متره زیاتېږي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزیر په وینا د دغې نوې پروژې په بشپړېدو سره به د دغه بند ظرفیت د سلما د بند په نسبت چې د هند په مالي مرسته نوی رغول شوی او د تېرې شنبې په ورځ پرانیستل شو 1.5 چنده زیات شي. د کجکی د برېښنا بند دغه نوې مرحلې د نوې پروژې په تطبیق سره چې په 3 کلونو کې به بشپړ شي په سیمه کې په یو لوی بند بدل شي او د برېښنا د تولید اندازه به هم د سلما د بند په نسبت 1.5 چنده زیاته شي. د هلمند کجکی د برېښنا بند په اوس وخت کې شاوخوا 2.5 میګاواټه برېښنا تولیدوي چې د دریم توربین په نصبولو سره به یې ظرفیت 50 میګاواټه ته لوړ شي. خو د دریم توربین د نصبولو کار تر اوسه څو ځلې د امنیتي او نورو ستونزو له امله ځنډېدلی دی. د اوبو او انرژۍ وزیر دغه راز وویل چې د دغه توربین کار به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې USAID په مالي مرسته د دغه بند رغولو چارې شاوخوا 10 کاله مخکې پیل شوي چې د راپورونو له مخې تر اوسه پرې شاوخوا $200 میلیون لګولې دي. د کجکی د بند لپاره دریم توربین چې وزن یې 200 ټنه دی په 2008 میلادي کال کې 2000 برتانوي ځواکونو په 5 ورځو کې هلمند ته یووړ. د هلمند سیمه ییزو چارواکو په وینا دغه توربین شاوخوا 8 کاله له هغه ځایه ونه خورد چې برتانوي ځواکونو هلته ایښی و. خو د نصبولو کار په رسمي توګه د 1994 کال په حمل کې یوې ترکی کمپنۍ پیل کړ چې ټاکل شوی و کار یې 10 کاله بشپړ شي. خو د راپورونو له مخې په وروستیو کې چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. د کجکی له بند د تولیدونکو 2.5 میګاواټه برېښنا 15 د هلمند شمالي ولسوالیو 9 کندهار او 6 لشکرګاه ته لېږدول کېږي. د کجکی د برېښنا د رغولو تر څنګ هلمند او څنګلوري ولایت کندهار ته غځېدلي لینونه یې هم رغولو ته اړتیا لري. ویل کېږي چې دغه لینونه په زرګونو ځایونو کې پرې شوي او اوس د 1.5 میګاواټه برېښنا د لېږدولو ظرفیت نه لري. د هلمند کجکی ولسوالۍ موقعیت هم ډیر حساس دی. د لشکرګاه په شمال 180 کیلومتره کې پرته ده. د کندهار له غورک ولسوالۍ سره پوله او د غور او بادغیس ولایتونو سره هم ګډه پوله لري. د کجکی په شمال کې د زمینداور پراخه سیمه له 2 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. ویل کېږي پر کجکی د افغانستان شمالي او جنوبي ولایتونو ته د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ لاره هم سپره ده. له لشکرګاه دی ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک په اوږدو کې تل امنیتي پیښې شوي او د امنیت خوندیتوب یې په تیر کې نړیوالو او اوس افغان ځواکونو ته ستونزمن دی. د کجکی د اوبو بند په 1953 میلادي کال کې جوړ شو او په 1955 کال کې د برېښنا تولید پیل شو. هغه مهال د دې بند 2 توربینونه فعال شول او د 6.5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت درلود. د هلمند پر سیند سپور د کجکی بند د برېښنا پر تولید سربیره د اوبو خور او کانالونو له لارې په زرګونو هکتاره ځمکه هم خړوبوي. د هندوکش د غرونو د واورو اوبه د هلمند سیند سرچینې دي. د کندهار د ارغنداب اوبه هم ورسره یو ځای کیږي چې د هلمند له وچو ډاګونو له تیرېدو وروسته ایران ته تویږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار خپلواکه ګډه کمیټه وایي چې د عامې روغتیا په وزارت کې اختلاس او شخصي استفاده عادي کارونه ګڼل کیږي. د عامې روغتیا وزارت فساد تاییدوي خو وایي چې د تیر کال راهیسې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د عامې روغتیا وزارت اړوند تیلو دارو درملو او امبولانسونو څخه شخصي استفاده او له ناروغانو سره ناوړه او توپیري چلند هغه موارد دي چې د فساد د څار ادارې اندېښمنې کړې دي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې موندنې ښیي چې له دې وراخوا د دغه وزارت په ډیرو برخو کې درغلي، جال، اختلاس او زورواکي هم معمول ده. د یادې کمیټې تخنیکي سلاحکار میتورا دیک د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د عامې روغتیا په وزارت کې فساد د دغه وزارت پر فعالیتونو د خلکو باور کم کړی دی.
په ټوله کې زموږ موندنې ښیي چې د روغتیا د برخې فساد ډېر زیات دی او د هېواد د هرې برخې اوسیدونکي له ګواښ سره مخ کړي دي. په دې برخه کې فساد د خلکو اعتماد له لاسه ورکړی او په ټولو برخو کې همغږي کمزورې ده.
په فساد د څار د کمیټه وایي چې دا څېړنیز راپور یې د 2015 کال رئیس د خلکو سره د خبرو او خپلو څېړنو له مخې بشپړ کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د فساد دا برخې داسې وخت په ګوته کېږي چې له دې وړاندې په دغه وزارت کې د تشو پوستونو او خیالي روغتونونو څخه هم پرده پورته شوې ده. د فساد پر وړاندې د څار او ارزونې خپلواکه کمیټه درې افغانان او درې بهرني غړي لري چې په وینا وروسته دا راپور د روغتیا وزارت په غوښتنه ترسره کړی ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي که څه هم د فساد ختمېدو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي خو له پخوانۍ ادارې ورته فساد په میراث پاتې دی. ډاکټر فیروز الدین فیروز دې غونډې ته وویل چې د فساد په اړه نوې موندنې به مرسته وکړي چې دوی خپلې ستونزې هوارې او له فساد سره مبارزه لا ګټوره کړي.
دا راپور موږ ته جرأت راکوي چې موږ د تیر کال راهیسې مبارزه په ښه مسیر روانه کړې ده. موږ په دې راپور کې وینو چې د روغتیا د برخې فساد او ستونزې څومره ژورې دي. موږ وینو چې واضح د روغتیا سکتور زیانمن نه دی، بلکې دا ستونزه دولت او عامو خلکو ته هم ده چې په ډیر بد وضعیت کې له پخوانیو سیستمونو او ادارو موږ ته په میراث پاتې ده.
له دې سره د څار او ارزونې د ګډې کمیټې بل غړی نسیم اکبر وایي چې د افغانستان ډیر وزارتونه او ادارې له ورته ستونزې تیریږي او دې کار ملي ګټې له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. ښاغلی اکبر وایي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې ټولې هڅې یوازې تر شعاره پاتې شوي او له سیاسي پیاوړي دریځ پرته د هغې ختمېدل به اوسمهال ناممکنه وي.
زمر ژغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو سره د جګړو ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په برخه کې د سیاسي څیرو مداخلو دوی ته جدي ستونزه جوړه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د سې شنبې په ورځ چې نن ده د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې په دغه هیواد کې تروریستي ډلې د پاکستان د استخباراتي شبکې په مستقیم ملاتړ فعالیت کوي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه وسوې چې یو شمېر سناتورانو حکومت د امنیتي ستونزو په برخه کې په بېغورۍ تورن کړ او اوس مهال امنیتي وضعیت په اړه یې وضاحت وغوښت. اجمل تورمان راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمېر سیاسي څیرې چې د هیواد مشري کوي په ځینو ولایتونو کې له امنیتي ځواکونو نه په استفادې سره هغوی تر خپل تاثیر لاندې راولي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې تر څنګ دا موضوع افغان امنیتي ځواکونو ته هم په یوې جدي ستونزه بدله شوې ده.
منګه متاسف یم په دې حال کې منګه ځوري کوم په خپل خپل وینو چې د امنیتی ځواکونه یو ډول په یو خوا یو خوا په بل خوا باندې په راس کې سیاسي چارواکي او سیاسي چارواکي ما کسان دي چې ټول ملک رهبری کوي.
خو ښاغلی رحمان په ځانګړي ډول په کوم ولایت کې د چا نوم وانه خیست ټینګار وکړ چې دوی د سیاسي فشارونو له کبله په خپلو کړنو کې له ستونزو سره مخ دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه موده مخکې په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت استازي فرهاد عظیمي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په ځینو شمالي ولایتونو کې له دولتي امکاناتو څخه د خپل ځان په ګټه استفاده کوي. خو دغه څرګندونې د جنبش ملي غورځنګ د ویان لخوا نه وي منل شوې. په ورته وخت د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په ولایتونو کې امنیتي ستونزې ومنلې ویل چې دغه ستونزې به تر یو وخته دوام وکړي. ښاغلی رحمان وویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د پاکستان د استخباراتو او القاعده شبکې په ملاتړ فعالیت لري او د عمری په نوم خپل عملیات پر مخ وړي.
د طالبانو او نورو ډلو په نوم لشکرې طیبه چې تر شا یې ای اس ای دی زموږ د هیواد په جنوب لویدیځ کې خپل فعالیتونه مخته وړي.
ښاغلي رحمان وویل چې دغه ډلې په هلمند، بغلان، غزنی، کونړ، اروزګان، بادغیس، ننګرهار او کندز ولایت کې فعالیت لري. دغه څرګندونې وروسته تر هغې وشوې چې یو شمېر سناتورانو په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند او اروزګان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه شکایت وکړ او د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال څخه یې په دې اړه وضاحت وغوښت. ښاغلي رحمان ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او اوس مهال هم د دوی لخوا په 11 ولایتونو کې 13 عملیات روان دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا صحت یې پیل کړی چې لمخې به په هیواد کې موجوده بې سوادي کم سي. دغه وزارت ته همدې هدف لپاره نن د یونسکو له ادارې او په کابل کې د فنلند له سفیر سره د مرستو د دریم پړاو د دوام توافقنامه لاسلیک کړه. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي دا پروګرام به دوه کاله دوام وکړي چې له 15 کاله د ډیر عمر لرونکو سلګونه زره خلک به ځینې مستفید سي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سواد کچه لوړېدو په دریم پړاو کې به لشپږ لکو ډېر کسان له لیک او لوست سره آشنا شي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي دا څرګندونې د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي برخې یا یونسکو له استازي او د فنلند له سفیر سره د 2 میلیونو یورو په ارزښت مرستې د لاسلیک پر مهال وکړې. ښاغلی بلخي وایي د سواد کچه لوړېدو له پروګرام سره فنلند په 2 ولایتونو، جاپان په 15 ولایتونو او سویډن په 6 ولایتونو کې مرستې کوي.
مبلغ 2 میلیون یورو هست.
2 میلیونه یورو دی چې د فنلند د جمهوری حکومت او خلکو لخوا چمتو سوی ترڅو د پوهنې وزارت لخوا د سواد پر زده کړه ولګیږي او دا د یونسکو په مرسته دی.
د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي برخې یا یونسکو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 11 میلیونه خلک چې ډېری ښځې دي لیک او لوست نشي کولای. په افغانستان کې د یونسکو استازي پتریشیا مکفیفس په دې باور ده چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې دې پروګرام ته کمه پاملرنه شوې او تر اوسه یوازې 40% افغانان له لیک او لوست سره آشنا دي. په افغانستان کې د فنلند سفیر انا مسکانن بیا د دې پروګرام د بریالي کېدو لپاره د تجربه لرونکو په تیره بیا د خزینه ښوونکو په جذب ټینګار کوي.
In order to improve quality of education,
د زده کړو کیفیت د خکېدو لپاره مسلکي او تجربه لرونکو استادانو ته ډېر اړتیا ده او په دې برخه کې باید ډېره پاملرنه د خزینه استادانو جلب ته وشي. ستاسو د خزینه استادانو له زیاتېدو سره به په ښوونځیو او کورسونو کې د نجونو شمیر ډېر شي.
د میرمن مسکانن په باور په ټولنه کې د سواد لوړه کچه د دې سبب ګرځي چې په کورونو او کلیو کې عمومي وضعیت هم ښه شي. دا په داسې حال کې ده چې د سواد زده کړې څخه فارغ شوي ځینې کسان هم د سواد د زده کړې لنډمهاله دا پروګرامونه ګټور ګڼي او پر دوام یې ټینګار کوي.
دا ازادي رادیو ده. د ترکیه چارواکي وایي د استنبول ښار په مرکزی برخه کې نن یوې بمی چاودنې 11 کسان مړه او 4 نور ټپیان کړل. دا بمی چاودنه استنبول پوهنتون ته نږدې د ښار په لرغونی برخه کې د پولیسو په یو بس سوې ده. د دې حملې مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. له دې بریده وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل هیواد به یې تر پایه پورې د توریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي.
د ترکیه ولسمشر وایي د تروریزم پر ضد به تر پایه مبارزه وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې 2 ساعته وروسته تر هغې وکړې چې یوې موټر بم چاودنې په استنبول کې 11 کسان وشل او 6 نور ژوبل کړل. د ترکیه جمهور رئیس اویل دی وایي د ښار په مرکز کې تروریستي بریدونه نوې خبره نه ده. تر دې مخکې هم دیاربکر، انقرې، د استنبول په سلطان احمد سیمه کې هم تورستی بریدونه شوې دي. تورستانو په مختلفو سیمو کې بریدونه وکړل. هغوی کولای شي هر ځای کې حمله وکړي. په همدې خاطر موږ هم د تیارسۍ په حالت کې یو. د ترکیې چارواکي وایي 14 پر هغه بس شوې ده چې د پولیسو افسران یې لیږدول. په دې حمله کې 2 پولیسان او 4 ملکي وګړي وژل شوي دي. د استنبول ښاروال واصف شاهین وویل 14 د هغه بم په نتیجه کې شوې ده چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی وو او هغه مهال منفجر شو چې د پولیسو بس یې تر څنګ تېرېده.
8:40 sıralarında vezneciler semtimizde yoldan geçen
devay د استنبول په وزنجلر سیمه کې نن سهار 8:30 په هغه موټر چې ځانګړي ځواکونه لیک ډول موټر بم چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې د پولیسو و افسران او څلور ملکیان ووژل شول. خدای دې د هغوی پر روحونو رحم وکړي. شپږ دېرش کسان ټپیان دي چې درې په نازک روغتیایي حالت کې دي. د پیښې په اړه تحقیقات دوام لري. له دې موټر بم چاودنې وروسته د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. که څه هم تر اوسه کومې ډلې د استنبول د نننۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو له 2015 کال راهیسې له کله نه چې د ترکیې د حکومت او د کردانو د کارګر ګوند ترمنځ د سولې پروسه درېدلې، کرد وسلوالو د ترکیې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي دي. د اسلامي دولت په نامه یا داعش ډله هم په ترکیه کې د یو شمېر تروریستي بریدونو مسؤوله بلل شوې ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د آزادی رادیو پښتو خبری مجلې پای ته رسیدلی یو. د دری خبری مجلې لپاره زما له همکاري فرشته نگاه سره اوسئ. سلام فرشته جان.
سلام ملالای جان، شما خسته نباشین. شش و نیم شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. حکومت افغانستان تحقیق میکند که ملا منصور رهبر پیشین طالبان پیش از کشته شدنش در ایران چی میکرد. افغانستان تفاهمنامه توسعه بند کجکی را با یک شرکت ترکی امضا کرد. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم زرغونه منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
تفاهم نامه انکشاف بند برق کجکی هلمند با یک شرکت ترکی امضا شد. وزارت داخله افغانستان مداخله مقامات سیاسی در امور امنیتی را یک مشکل جدی خواندند و 11 نفر در اثر یک حمله تروریستی در استانبول کشته شدند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان امروز تفاهمنامه انکشاف بند برق کجکی هلمند را با شرکت ترکیه 77 امضا کرد. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که تکمیل این مرحله بند کجکی 3 سال را در بر می‌گیرد که با تکمیل این بند به یکی از بندهای بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد. عثمانی گفت این پروژه در برگیرنده تولید 100 مگاوات برق و افزایش ذخیره حدود 1.1 میلیارد متر مکعب آب می‌باشد. معین امنیتی وزارت داخله افغانستان مداخله شماری از مقامات سیاسی در امور امنیتی در شماری از ولایات را یک مشکل جدی می‌خواند. عبدالرحمن رحمان امروز در نشست استجوابیه مشران و جرگه گفت این مقامات از نیروهای امنیتی استفاده کرده و آنان را تحت تأثیر خود آورده‌اند. اما آقای رحمان به گونه مشخص از کسی نام نبرد. این در حال است که پیش از این فراد عظیمی نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفته بود که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری از امکانات دولتی در برخی ولایات شمال استفاده می کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای افغان از هر روی ممکن تلاش دارند تا هر چه زودتر مسافرین ربوده شده در کندوز را آزاد کنند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که عملیات به خاطر رهایی این افراد جریان دارد.
کوم کسان چې د مخالفینو لخوا نه نیول شوي وو، بیا څو تنه یې په شهادت رسولي وو، څو تنه یې چې تر اوسه پورې خوشي شوي نه دي، د هغوی لپاره هر څه چې ضرور وي کور یې په کار اچي تر څو چې دوی ته زیان ونه رسیږي او د هغوی د منګورو را خوشي شي.
خبرهای جهان دل از ذات بعد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید کشورش تا پایان به مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد داد. این بیانات اردوغان بعد از حمله بمی صبح امروز در استانبول ایراد شد که 11 کشته و 36 زخمی به جا گذاشت. گفته می شود وضعیت صحی 3 تن از زخمی ها وخیم است. اردوغان در مورد وضعیت صحی 2 تن از این زخمی ها گفت:
وی میگوید دو نفر در حال حاضر در بخش عاجل شفاخانه هاسیکی عملیات می شوند. قابل ذکر است که بعد از انفجار صدای شلیک گلوله هم شنیده شد. کسی به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت. این حمله در نزدیکی پوانتون استانبول و محل تاریخی شهر در ساحات مزدحم صبح رخ داد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه وعده داده است هر انچ کشورش را از گروه های نجات خواهد داد که مخالف رژیم او هستند. اسد در سخنرانی امروز در جلسه پارلمان جدید سوریه گفت جنگ علیه تروریسم در کشورش تا زمان ادامه خواهد یافت که این پدیده محو گردد.
ارهاب الاقتصاد و ارهاب المفخخات والمجازر والقذائف.
وی میگوید تروریسم اقتصادی مثل تروریسم، انفجارات، کشتارها و راکت پراگنی هاست. من به شما اطمینان می دهم که جنگ ما علیه تروریسم ادامه خواهد یافت، نه به سبب این که ما جنگ را دوست داریم. خونریزی ها تا زمان خاتمه نمی یابند که ما تروریسم را محو نکنیم. اسد افزود اوضاع در سوریه خیلی بهتر از چند ماه پیش است و پیروزی یگانه گزینه ماست، در غیر صورت سوریه بقا نخواهد کرد. روسیه میگوید تمرینات نظامی که در حال حاضر از سوی ناتو در پولند جریان دارد به ایجاد فضای اعتماد و امنیت در اروپا کمک نخواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این موضوع را یک روز بعد از آن گفت که اعضای ناتو و شرکای این پیمان دیروز بزرگترین تمرینات مشترکشان را در پولند آغاز کردند. حدود 31,000 سرباز پولندی، آمریکایی و دیگر اعضا و شرکای ناتو در این تمرینات زمینی، هوایی و دریایی شرکت دارند. و خبر آخر که محکمه عدالت اروپا فیصله کرده است که هیچ مهاجر غیر اروپایی که به طور غیر قانونی وارد کشورهای مختلف زون شنگن شدند به این دلیل گرفتار نخواهند شد. زون شنگن یک زون کشورهای اروپایی است که برای سفر به این کشورها داشتن ویزه یک کشور امین زون کافی است. این محکمه که در لوکزامبورگ موقعیت دارد امروز فیصله کرد بر اساس مقرره سال 2008 برگشت مهاجرین، پناهجویانی که به طور غیر قانونی در کشورهای اروپایی زندگی می کنند به کشور برگشتانده شوند که از آن آمدند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. حکومت افغانستان تحقیق می کند که ملا منصور رهبر پیشین طالبان پیش از کشته شدنش در ایران چی می کرد؟
دا گزارش اینه چی اختر محمد منصور په ایران کې اوسېدی دی افغان حکومت د سیری او
یکی از معاونین ریاست جمهوری بود. افغانستان تفاهم‌نامه توسعه بند کجکی را با یک شرکت ترکی امضا کرد.
مرحله پیلی در برگیرنده برای تولید برق 100 مگاوات که بند برق کجکی با تکمیل این مرحله که با یکی از بندهای بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد.
یافته های یک تحقیق نشان می دهد که جهل، اختلاس و زورگویی امر معمول در وزارت صحت عامه افغانستان است. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از سفر صدر اعظم هندوستان به ایالات متحده ای امریکا گزارش خواهیم داد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. ما را همراهی کنید. سلام و شامتان باز هم بخیر. فرشتن نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرام روی می کنه. حکومت افغانستان می گوید در مورد گزارش هایی که گفته شده ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان مسلح قبل از کشته شدنش به مدت 2 ماه در ایران حضور داشت بررسی می کند. این در حال است که برخی از رسانه های ایرانی گزارش دادند که ملا منصور با ایران روی برخی موارد توافق نیز کرده است. از سوی هم برخی مقامات پیشین طالبان می گویند ممکن ایران به دلیل مخالفتی که با امریکا دارد خواسته تا با رهبران طالبان ارتباط برقرار کند. آرزو غیاسی در مورد جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید گزارش هایی را بررسی می کند که در مورد سفر ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان به ایران به نشر رسیده است. دوخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که پس از اتمام تحقیقات در زمینه نتایج را با رسانه ها و مردم شریک خواهند ساخت.
در گزارش اینه چی اختر محمد منصور پیران که وسیده
گزارش هایی را که گویا اختر محمد منصور در ایران یا جاهای دیگر بود و باش داشته است و حکومت افغانستان رسیده است و حکومت آن را بررسی می کند و پس از بررسی نتیجه آن را با شما در میان خواهد گذاشت.
جهان نیوز که رسانه مربوط به گروه رهبویان انقلاب اسلامی ایران می باشد گزارش داده که ملا اختر محمد منصور حدود یک هفته قبل از کشته شدن با مدت دو ماه در ایران بود و با مقامات ایرانی روی برخی موارد توافق نیز کرده است. به اساس گزارش این رسانه از جمله توافقاتی که میان ملا منصور و مقامهای ایرانی صورت گرفته یکی هم جلوگیری از پیوستن طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش بوده است. به اساس گزارش های رسانه های پاکستان ملا منصور به تاریخ 26 اپریل به ایران رفته و در 21 می پس از بازگشت از ایران به پاکستان توسط تیاره بی پیلوت امریکا در ایالات بلوچستان کشته شد. از سوی هم نشریه فارین پالیسی میگوید که ملا منصور در ماه فوریه و مارچ سال روان نیز به ایران سفر کرده بود. در کنار رفت و آمدهای رهبران طالبان مسلح به ایران، بارها اسلحه نو ایران نیز نزد طالبان دیده شده است. یکی از مثال‌های کمک‌های نظامی ایران با طالبان این است که حدود سه ماه قبل یکی از ذخایر سلاح طالبان در بامیان کشف شد که در آن نیز اسلحه ایرانی موجود بود. هرچند ایران داشتن روابط با طالبان را رد می کند، اما سید اکبر آقا یکی از رهبران پیشین طالبان می گوید ممکن ایران به دلیل مخالفتی که با امریکا دارد خواسته تا با رهبران طالبان ارتباط برقرار کند.
من فکر بندی ایران هم آقا ملک دیچه آقا.
به نظر من ایران آن کشوری است که برای امریکا خطر دانسته می شود. در این صورت ممکن تمام کشورهای آسیا به این خاطر با طالبان رابطه برقرار کنند که مخالفت ها میان آنان و امریکا جریان دارد.
در این حال برخی از اعضای ولیس جرگه افغانستان می گویند با پیمانه ای که پاکستان با مخالفین مسلح حکومت افغانستان روابط دارد ایران نیز با آنان داد و ستد دارد. آریان یون یک عضو ولیس جرگه می گوید ایران در تلاش هدف قرار دادن منافع امریکا در افغانستان است و به همین علت به روابطش با طالبان مسلح همچنان ادامه خواهد داد.
آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد و می گفت که حکومت افغانستان تحقیق می کند که ملا منصور رهبر پیشین طالبان پیش از کشته شدنش در ایران چی می کرد؟ در این حال گزارش داریم در مورد این که ریاست جمهوری افغانستان می گوید تلاش های هر کشور دیگر برای صلح در این کشور باید به همانگی حکومت افغانستان صورت گیرد. ریاست جمهوری این اظهارات را در عکس العمل به اعلامیه وزارت خارجه روسیه می گوید که در آن گفته شده روسیه آماده است تا از رای سیاسی در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. در این حال شمار از اعضای کمیسیون رابطه بین المللی و ولیس جرگه افغانستان به این باورند که روسیه در پروسه صلح افغانستان نقش تاثیرگذار را نخواهد داشت. جاوید حسنزاده گزارش دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گفتگوی هر کشور دیگر با مخالفان مسلح حتی اگر به نیت نیک هم باشد بدون هماهنگی با حکومت افغانستان قابل قبول نیست. دایخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این اظهارات را روز سه شنبه در عکس العمل با اعلامیه وزارت خارجه روسیه که در آن گفته شده این کشور آماده است که از راه سیاسی با پروسه صلح افغانستان همکاری کند با رادیو آزادی بیان کرد.
حکومت افغانستان نمایندگی از مردم افغانستان می کند. بنابراین تمام تلاش هایی که برای صلح صورت می گیرد باید با حکومت افغانستان هماهنگ شود. ارتباط گرفتن با برخی گروه ها از لحاظ شخصی که به نیت نیک هم باشد ولی مسئله حل در آن ممکن است.
با اساس گزارش آژانس خبری ایترتاس روسیه که آن را برخی از روزنامه‌های کابل نیز منتشر کرده است، آمده که وزارت خارجه روسیه گفته است شماره از گروه‌های مسلح در افغانستان که با داعش و القاعده روابط دارند، باید به روابطشان پایان بدهند. با اساس خبرنامه وزارت خارجه روسیه که ایترتاس آن را به دست آورده است، گفته می‌شود که روسیه به عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد حاضر است که از راه سیاسی با پروسه صلح افغانستان همکاری کند. مقامات روسیه نیز گفته‌اند که روابطشان را با ملا هبت الله رهبر جدید طالبان همانند اختر محمد منصور حفظ می کنند. در این حال شماره از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه به این باورند که روسیه در پروسه صلح افغانستان نمیتواند نقش تاثیرگذار را بازی کند. آریانیون یک عضو این کمیسیون با رادیو آزادی گفت که روسیه به حیث رقیب آمریکا در پروسه صلح افغانستان وارد می شود و این کشورها به افغانستان نه بلکه بیشتر به منافع خودشان می اندیشند.
در افغانستان جنگ ابرقدرت ها جریان دارد، زیرا آمریکا در این چنین نشست ها شرکت کرده بود و حالا روسیه می خواهد که این عمل را انجام بدهد و در پروسه صلح شرکت کند. اینها بیشتر منافع افغانستان را در نظر نمی گیرند بلکه در پای منافع خودشان هستند. دیگر اینکه روسیه در افغانستان تاریخ بسیار بد دارد.
در اعلامیه وزارت خارجه روسیه که آژانس ریترتاس آن را منتشر کرده این نیز آمده است که مسکو این مسئله را به خاطر مطرح می کند که نشست های چهار جانبه در مورد صلح افغانستان نتیجه ای را در پی نداشت. اما ریاست جمهوری افغانستان نشست های چهار جانبه را مهم ارزیابی کرده و می گوید تنها جناحی که به گفته هایش عمل نکرده معلوم دار است. در گفتگوهای چهار جانبه سال بر علاوه افغانستان، پاکستان و چین، آمریکا نیز حضور داشت. هرچند با توجه به رابطه نزدیک میان طالبان و روسیه که قبلا نیز در مورد آن گفته شده است، برخی ها به این باورند که ممکن داخل شدن روسیه در پروسه صلح افغانستان نتیجه مثبت بدهد. اما خانمیون به این نظر است که پاکستان بیشتر از این با طالبان رابطه نزدیک داشت، اما با وجود تلاش‌های مکرر نشانه از امیدواری برای صلح افغانستان دیدن نشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان تفاهم‌نامه انکشاف بند کجکی را امروز با یک شرکت ترکی به امضا رساند. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت این شرکت بالای بند کجکی چهار توربین می سازد که ظرفیت تولید 100 مگاوات برق و ذخیره 1.1 میلیارد متر مکعب آب را خواهد داشت. نورالله شایان گزارش دارد.
تفاهم‌نامه مطالعاتی توسعه بند کجکی میان حکومت افغانستان و شرکت ترکی موسوم به 77 به روز سه‌شنبه در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در ارگ به امضا رسید. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که پس از تکمیل شدن مطالعات تکنیکی در مدت 3 ماه این شرکت پروپوزال خود را به آنان تسلیم کرده و کار آن عملا آغاز خواهد شد. به گفته وی این شرکت بالای این بند 4 توربین به ظرفیت تولید 100 میگاوات برق و ذخیره 1.1 میلیارد متر مکعب آب می‌سازد که کار آن تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد.
مرحله فعلی که امروز تفاهم‌نامه به امضا میرسه و حدود 3 ماه بعد ما پروپوزال دریافت میکنیم. در برگیرنده تولید پروژه برای تولید برق 100 مگاوات و همچنین افزایش ذخیره در حدود 1.1 میلیارد متر مکعب که بند برق کجکی با تکمیل این مرحله که با یکی از بندهای بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد.
بند کجکی بالای دریای هلمند واقع است و اساس آن در سال 1332 در این ولایت گذاشته شده است. به اساس معلومات وزارت انرژی و آب افغانستان اکنون 2 توربین به ظرفیت تولید 33 میگاوات برق در این بند فعال است. در جریان همین هفته حکومت افغانستان بند برق سلما را که ظرفیت تولید 42 میگاوات برق را داشته و 75 هزار هکتار زمین را نیز آبیاری میکند در ولایت هرات افتتاح کرده است. در همین حال سلیمان سلیو رئیس شرکت 77 ترکی گفت که این پروژه از لحاظ اقتصادی برای افغانها با اهمیت است و وی خواستار حمایت مردم محل و حکومت در تطبیق این پروژه گردید.
این پروژه نه تنها ولایت‌های هلمند و کندهار بلکه دیگر ولایت‌های همجوار را هم می‌تواند برق بدهد. این تنها یک از پروژه‌های ما نیست، بلکه یک از چندین پروژه موفق دیگر است که شرکت 77 به هدف بهبود آینده افغانستان آن را پیش می‌برد.
بر اساس آمار وزارت انرژی و آب، افغانستان ظرفیت تولید 310 هزار میگاوات برق را از منابع گوناگون دارد، اما هنوز هم 75 درصد انرژی برق مصرفی کشور را برق وارداتی تشکیل می‌دهد. با این همه شمار از آگاهان اقتصادی بر سرمایه‌گذاری بیشتر حکومت و سکتور خصوصی بالای منابع آبی افغانستان تاکید دارند. سید مسعود استاد دانشگاه و آگاه اقتصادی به رادیو آزادی گفت که اگر افغانستان برق مورد نیازش را از منابع داخلی تولید کند، این مسئله سبب رشد درآمدهای ملی، سرمایه گذاری های بیشتر و صرفه جویی میلیون ها دلار صرفه برق وارداتی خواهد شد.
شنیدید که حکومت افغانستان تفاهم نامه انکشاف بند کجکی را امروز با یک شرکت ترکی امضا کرد. سوال اینجاست که چرا تلاش های چندین سالی افغانستان برای نصب توربین جدید در بند برق کجکی تا هنوز نتیجه نداده؟ انتظار حکومت افغانستان این است که با نصب سومین توربین ظرفیت تولید انرژی برق در این بند به بیش از 50 میگاوات برق برسد. بند برق کجکی المند در حال حاضر حدود 33 میگاوات برق تولید می کند. ژکفر احمدی گزارش دارد.
کار نصب سومین توربین در بند برق کجکی هلمند در گذشته چندین بار به تأخیر افتاده است. دلیل اصلیش روشن است. مشکلات امنیتی. اما با وجود تهدیدها، حکومت افغانستان متعهد است تا کار روی نصب این توربین را ادامه بدهد. وزارت انرژی و آب افغانستان امیدوار است که تلاشهایش تا اکتبر امسال نتیجه بدهد و توربین نصب شود. کار بازسازی بند برق کجکی 10 سال پیش به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID آغاز شده بود. بر اساس گزارش ها تا حالا این پروژه نزدیک به $200 میلیون هزینه برداشته است. سومین توربین بند برق کجکی 220 تن وزن دارد. 2000 نظامی بریتانیایی این توربین را در سال 2008 میلادی ظرف 5 روز به هلمند انتقال دادند. مقامهای محلی میگویند 8 سال است که این توربین از جایی که نیروهای بریتانیایی آن را گذاشتند تکان نخورده است. کار نصب این توربین در سال 1394 با وسیله یک شرکت ترکی رسماً آغاز شد و انتظار می رفت در سال روان هجری شمسی تکمیل شود. اما بر اساس گزارش ها کار بالای این پروژه با موانع روبرو شده است. موقعیت ولسوالی کجکی هلمند بسیار حساس خوانده می شود. کجکی در 180 کیلومتری شمال لشکرگاه موقعیت دارد. این ولسوالی با ولسوالی غورک کندهار مرز مشترک دارد و با ولایات غور و بادغیس نیز همسرحد است. از 4 سال به این سو ساحات زیاد زمین‌داور واقع در شمال کجکی در کنترل طالبان است. بر اساس گزارش ها شورشیان می توانند از راه کجکی با ولایات شمال و جنوب رفت و آمد کنند. جاده‌ای که کجکی را به لشکرگاه وصل می‌کند همواره شاهد حوادث امنیتی بوده است. تأمین امنیت این مسیر هم برای نظامیان افغان و بین‌المللی دشوار خوانده می‌شود. بند برق کجکی در سال 1953 ساخته شد و تولید انرژی برق در این بند در سال 1975 آغاز شد. در آن زمان 2 توربین بند برق کجکی فعال شد و ظرفیت تولید 16.5 میگاوات برق را داشت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید اختلاس و استفاده های شخصی از امکانات حکومتی در وزارت سعتامه به یک کار عادی مبدل شده. مسئولین این کمیته امروز در کابل به خبرنگاران گفتند گزارش تحقیقی آنها نشان می‌دهد که باورمندی بر شفافیت در بخش صحت بسیار اندک است. در همین حال وزارت سعتامه افغانستان با پذیرفتن موجودیت فساد در این وزارت می‌گوید از سال گذشته به این سو مبارزه جدی در برابر فساد را آغاز کرده است. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
استفاده شخصی از تیل، امبولانس ها، ادویه و برخورد با بیماران به اساس روابط در وزارت صحت عامه افغانستان از مواردی هستند که کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را نگران ساخته است. یافته های یک تحقیق این کمیته نشان می دهد که موارد چون جعل، اختلاس و زورگویی در اکثر بخش های این وزارت نیز امر معمول است. میتیو ورادیک، مشاور تکنیکی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که موجودیت فساد در وزارت صحت عامه باعث شده تا مردم بر این وزارت بی‌باور گردند.
در کل یافته های ما نشان می دهد فساد در بخش صحت بسیار زیاد است و باشنده های هر بخش کشور را با تهدید مواجه کرده است. موجودیت فساد در این بخش سبب می شود تا مردم اعتمادشان را از دست بدهند و در تمامی بخش ها هماهنگی ضعیف است.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که این تحقیق از سال 2015 میلادی به این سو بر اساس مصاحبه با مردم انجام شده است. انتقادها از موجودیت فساد در وزارت صحت عامه افغانستان در حالی مطرح می شود که در گذشته نیز از پست‌های خالی و مراکز صحی خیالی در این وزارت پرده برداشته شده است. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دارای 3 عضو افغان و 3 عضو خارجی می باشد و گزارش اخیرشان را بر اساس تقاضای وزارت صحت عامه انجام دادند. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان می گوید که گام‌های جدی علیه فساد در این وزارت برداشته شده، اما وی تاکید دارد که فساد از حکومت قبلی به میراث مانده است. آقای فیروز گفت که یافته های تحقیق جدید آنان را در زمینه مبارزه با فساد کمک خواهد کرد.
این راپور برای ما این جرأت میده که ما مبارزه را کلی فساد از سال گذشته آغاز کردیم، در مسیر درست هستیم. سر و صدایی که مردم علی ما انجام میده سر و صدای ناقص و نامکمل است. این ما شما دیدیم عمق مشکلات و پرابلم در سکتور صحت چقدر است. با وجودی که سکتور صحت به تنهایی عاملی مشکل نیست، مشکل عام دولت افغانستان، مردم افغانستان که به شکل بسیار خراب از سیستمای گذشته از ادارات قبلی با میراث مانده.
از سوی هم نسیم اکبر یکی از اعضای کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت که اکثر وزارت‌ها و ادارات افغانستان با مشکل مشابه روبرو اند و همین موضوع باعث شده تا منافع ملی با تهدید مواجه شود. وی افزود که تمامی تلاش‌ها در زمینه مبارزه با فساد اداری تنها در حد شعار باقی مانده و با باور وی از بین بردن این پدیده نیاز به اراده قوی سیاسی دارد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدراعظم هندوستان برای یک بازدید رسمی به واشنگتن سفر کرده و هدف مسافرت نارندرا مودی به ایالات متحده آمریکا تحکیم روابط بین دو کشور خوانده شده است. قرار است نارندرا مودی امروز در قصر سفید با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
تیاره حامل نارندرا مودی صدر اعظم هند صبح روز دوشنبه در یک میدان هوایی نظامی در نزدیک شهر واشنگتن فرود آمد. وی با رسیدن به ایالات متحده آمریکا به قبرستان ارلینگتون رفت و بالای مزار سپاهی گمنام اکلیل گل گذاشت. هدف مسافرت نارندرا مودی صدر اعظم هند به ایالات متحده آمریکا تحکیم روابط بین این دو کشور دموکراسی‌های بزرگ جهان خوانده شده است. نارندرا مودی روز دوشنبه در مراسم استرداد 200 اثر تاریخی این کشور اشتراک نموده با لوریتا لنچ، لوی سارنوال ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد. در بین این آثار مجسمه‌های مذهبی و سایر آثار باستانی شامل است که برخی آنها تا حدود 2000 سال قدامت تاریخی دارند و توسط ادارات مختلف آمریکایی در جریان عملیات‌های متعدد به دست آمده‌اند. لوریتا لنچ، لوی سارنوال ایالات متحده آمریکا در جریان این مراسم گفت ایالات متحده آمریکا متحد است که با غارت آثار باستانی هیچ کشور جهان که جزء هویت فرهنگی یک ملت به شمار می آید اجازه نمی دهد. قرار است نارندرا مودی صدر اعظم هند روز سه‌شنبه با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید ملاقات کند. انتظار می رود رهبران هند و آمریکا روی احتمال قرارداد دفاعی بین ایالات متحده آمریکا و هند صحبت کنند. صدر اعظم هند و رئیس جمهور آمریکا همچنان روی سرمایه گذاری در بخش انرژی اتمی نیز گفتگو خواهند کرد. نارندرا مودی صدر اعظم هند در اجلاس مشترک هر دو مجلس کانگرس آمریکا نیز سخنرانی خواهد کرد. بعد از آن که نارندرا مودی در سال 2014 میلادی و حیث صدر اعظم هند انتخاب شد، این نخستین مسافرت وی به ایالات متحده آمریکا است و برای هفتمین بار با رئیس جمهور اوباما ملاقات می کند. در جریان این مسافرت نرندرا مودی صدر اعظم هند قبل از آن که به ایالات متحده آمریکا برود به کشورهای افغانستان، قطر و سوئیس هم سفر کرده است و بعد از بازدید از ایالات متحده آمریکا به مکزیکو خواهد رفت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته که افتتاح بند سلما و امضای توافقنامه انکشاف بند کجکی ما را به آینده امیدوار ساخته و از حکومت وحدت ملی می خواهیم که از کمک های خارجی ها بیشتر بالای بندهای آب مصرف کند. میرویس پشتون از هلمند پیام فرستاده که بند کجکی برای افغانستان خیلی مهم است. امیدوار هستیم که کار توسعه این بند به زودی آغاز و تکمیل شود. عبدالسلام اقیار از هلمند نوشته که خیلی خوشحالم که کار روی توسعه بند کجکی هم آغاز خواهد شد. ای جای خوشی و افتخار برای همه افغان هاست. نور احمد افغان از هلمند پیام فرستاده که از برکت ماه رمضان صلح و ثبات در سر تا سر افغانستان حاکم شود. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست متشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.